دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او سم پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریځ کې سره ویشلی وو. دا خبره د فرانسې دولتي تلویزیون فرانس سلی رشته ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو په هدف د سفر بندیز لرې شوی و، خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ غونډې نور جزئیات لاندې دي رسمیت شوي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړی. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لارام په غزنی کې پرې کړې و چې لامل یې سلګونه مسافر په لار کې بند پاتې. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د خونو د خونکو 609 بستون لپاره د اسموینې بهیر پیل شوی. د اسموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر پرون دوشنبه آزادۍ رډیو ته وویل چې 102 بستونه د خزینه خونکو لپاره ځانګړي شوي چې د پوهنې ورته په لسګونو خزو نوملیکنه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دا اقدام ښایي په پاکستان کې اوسنی سیاسي کړکیچ لا پراخ کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به محکمې ته راکاږي چې د ده په خبره د ده یو نږدې همکاري له توقیف وروسته شکنجه کړی دی. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. اوس هم 25 دقیقې د بحث پرون ثبت شوی دی او نن تاسو بیا اوریدلی شئ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړی
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو دی ونیز بحث مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوی دی چې د بلګر ملتو امنیت شورا نن د دیارلس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبري وکړي. تیره اونۍ په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنکړه. امریکا، بریتانیا او فرانسې چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي، خو روسیا او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري غواړي دیارلس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هیوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نیوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دو کسانو نمونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شاملو. دا دواره د جنونو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنونو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورندې. اوس تمه ده چې د پاتې دیارلستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مودي د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د دیارلس طالب مشرانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف منصور دی دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ښاغلی سعودي او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر په خوا پر طالب لوړ ټول مشرانو لګول شوی وو او د دې دریو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لري شوی وو او ځینو مشرانو سفرونه کولای شو موږ تاسو ولیدل چې دا هغه وخت راشو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسایلو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي او افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړه چې دوهې په تړون کې شوی ډېرې شنن کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا حکومت نه.
منصور صاحب، فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ، د هغه د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا ده چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع بې جنجاله بېل دي چې څوک پرې خبر شي تصویبېده.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغې نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ موږ تاسو نه پوهیږو چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان و، قرباني به د افغانستان خاوره و، او دوی بختلو کې سره ویش وکړي که په خوا د پخوانی شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري و. دا اوس هم دغه مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکای متحده ایالات افغانستان په سر چنی او چنبازی لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغه نړیوالو تلونونو ته او هغه ځمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري، د افغانستان د خلکو د ملي منافع او د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقاید ته په کتو هغې ته ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې لازال خدای جلال ثناؤ هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړئ ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کېږي. د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپلو کړو ژمنو ته، خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ ډېر باندې حاکم دي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. کور ودان سلامت اوسئ. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو بې وبلو قسم، چین بیل هیواد دی او روسیا بیل هیواد دی، او له لویدیځوالو سره د دې مسئلې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور، تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکل شي. مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي، او دا مسابقه دغه دی ګورو چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کوي که چېرته ضرورت د دې چې د دې دیارلسو چارواکو په اصطلاح د سفر په محدودیت باندې هغه محدودیت ایسته کیږي، نو ولې تنادوهی ته چې هلته د امریکایانو سره وږي، ولې نورو ځایونو ته نه د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي؟
سعیدي صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسلې چې په دوی باندې تورونه لګول کېږي، لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي، نو محدودیتونه دې پرې ولګول شي. البته یو ځای دوحه په دې خاطر چې دوی سیاسي دفتر وو سمال تدې پخوا هم الته وو او خبرې لمغه زاینه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوه د لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي، نو دوه پریشر دوه هم د امریکا خبره نه ده، دوه ته روسانم پلی شي، چینایانم پلی شي، نورم پلی شي، الته ټول ور سره خبرې کولای شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډېر هدا پورې د امریکانو ایانو په استلاف رابطه کې دا غمای قربا هیوادم زیاده امریکانو سره، اما پښمو کې ویل شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شمول حکومت ټول شمول حکومت به معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هڅو کې دا و کې چې زه پکې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لار نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دیته د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، کچې صدا منافع
او سیدی صاحب دا پدې کې د افغانستان تاسو دی یو افغان پیسې وایسته جنو مکتب باندې سبب یو ډاکټر نه لري، دا ستاسو منافع دی او کوم تاوانم پدې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د توپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډېره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی طالب دغه نسخه لري، دغه مفتی لري، د ښځو د جنکیانو په مورد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکرې مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي، پریږده چې طالب په هغه شی باندې چې باورمن دی چې د خپل لور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه یې په افغانستان کې حاکمیت کې، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې په رسمیت پیژني، دا بې معنا خبره په دې ده، بې معنا لاره د حل په دې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظری دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر او پرې ده چې طالب انداز غیر مرغوب غیر معقول وسی، منګه د طالب په مقابل کې څه مسئولیت لري چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو؟ دا زمونږ کار نه ده. طالب هغه چې دی اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کارو کې، بل دی چې مشروعیت واغسته، دا مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم ترلاسه شي چې د شپږم سنف پورې مکتب ته لیکل ترلاسه پورې. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پوهیږي.
لیکن سیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم، ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي، شاید د اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي. هغه دا ده چې تاسو وایئ چې تر دې چې د نجونو تر شوانځي د پخپل د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده، لیکن شاید د نړیوالو لپاره تر هغه دا ډیره مهمه وي، هغه او افغان پوشه او کاري پوشه، لیکن د ښځو مسله د ټولو ښځو لپاره مهمه ده. په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې ښځې دي، هغوی رول لري، هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسې مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حقه محرومه شي. په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې.
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسائل د افغانانو کار دی. افغانان چې مشروع حاکمیت ولري، دا له هغې چې د جنکیانو په مورد کې، د ښځو په مورد کې، تعلیم او تربیې په مورد کې افغانان څه تصامیم نیسي، دا بیا د هغې کار دی. اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یوه ډله راغلې ده، د توپک په زور، د آیسای په زور حاکمیت نیولی دی او خپل قوانین تدوی، دا بنیادی. که چېرته سبا په دې حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکشه وزیران د کابینې وګرځول طالبانو، نو بیا تاسو دا پر څه پیژنئ؟ دا 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 ټول شموله حکومت چې دوم شر ده دا په دی باندې به معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده. یعنی د ټول شموله نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 52 تر نظر لاندې ملنارانو زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې شي. دا ټول شموله دا به معنا خبره ده. په یوویشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني، انتخابات نه مني، ټاکنې نه مني، دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز وکړي.
ډېر مننه. سلامت اوسئ سیدی صاحب. منصور صاحب تاسو نظر څه دی؟ تاسو له ښاغلي سیدی سره موافق یاست چې که نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دې په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي؟ په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي.
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس د حکومت او حکومتدارۍ چوکاټونو اصولو ته ډیر شو، د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شموله وي دا کاملا مردوده او نامشروع ده، نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري، نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده. اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي، د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي، او هغه یو ځانګړی چوکاټ ولري. زموږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو، هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري، او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او د هغې په اساساتو باید ولاړ وي. او د
طالبانو حکومت په همدغه چوکاټ برابر دی
رازوم دی ته که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري، او که د کمونیزم سیاسي فلسفه مونږ او تاسو لیدا هغه خپل طریقه لري.
بله، خو ما سوال دی غوی نه دی، زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه
وکړه. رازوم تاسو پښتنه ته د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دی. تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی، په ایران کې بل ډول حکومت دی، په انډونیزیا کې بل ډول حکومت دی، دا یو تاسو یو راوښوې نمونه راوښوې ستاسو اوریدونکو ته وښایست، تر اوسه پورې خو چاونه لیدو.
زبه دا د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوا تعریف دی، یا اسلامي خلافت یا اسلامی امارت ده، که آقا ده اهل حل و عقد ده شورا پاساس، یعنی ده حقا چا ده شورا پاساس که آقا اهل ده مسائل و ده حلوی، حقا اهل ده غوتو ده پرانستلوی، حقا پا مختلف و علوم و مختلف و فنون و
لکه چه فکر کنم خبرم دیر رو دیگه منصور سه دیر لری لارو در اطوه چه دا وست طالبان جنو تا دزدک رو شزو تا دکار حق نور کوی، دا پا کم چوکات برابر کرده؟
دا اسلام لمرانه حکم لمرانه فرمانده اله العالمین حضرت پیغمبر علیه السلام اگر رحمت اللہ العالمین پیغمبر تا اقراو ولولا د اخرانه د خلکو ستنول د مشروع کار نه دی، او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي، او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري، مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي، ممکن سیاسي او امنیتي مسله
تاسو منی ټولنیز مشکلات شته. تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو، هلته څه ټولنیز ستونزه شته؟
موږ یې نه وینو، موږ کراتو مراتو په دې بحث کړی چې د اقرا یا لوست د اله العالمین له فرمانه د خلکو ستنول دا ښه کار نه دی، او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده. مور هغه څوک ده، خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسؤلیت لري، تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کې وي، زموږ مایندې زموږ بهترین روزون کې وي او په کسرې کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده، د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې. یو د نجونو تعلیم روا بولي، یوې ناروا بولي، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته. سیدی صاحب،
ناروایی بلله، هیڅوک په جرات د تعلیم بیا د نجونو د الکانو د هیچا تعلیم ناروا نشي بلله.
منصور صاحب، په ټولو برخو کې هم داسې مشکلات شته. ګورې د حجاب په برخه کې تاسو ګورې، په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو؟ د حجاب په برخه کې یو وایي چې مخ دم پټ کې، لاس دم پټ کې، بل وایي نه دا نه دی شامل. په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې عادیقل اتفاق نشته د نظر. سیدی صاحب، که بیرته منصور صاحب تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي، کومې موافقې ته ورسیږي؟ ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیې هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او دې غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو څومره باور لرئ چې دوی به موافقې ته ورسیږي، او که موافقه کیږي څه ډول به وي؟
مننه. سره د دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې مې وانورید، راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړئ او څه خبرې وکم.
مهرباني.
اجازه دی؟
مهرباني.
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته. حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بنی ساعده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تنه ملا او غیر ملا تفکیق نه و. څوک هغه مسلمانان چې هلته ممکن و سقیفه بنی ساعده ته راغلي دي، حضرت ابوبکر صدیق بعد دی چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کړ، یو نوی نمزاد کړ، هغه انتخاب شوی دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفری هیئت واسطه او یو سلسله نورو اجراءات په واسطه انتخاب شوی دی. حضرت علی کرم الله وجود عامه ملت مسلمه د خو انتخاب. سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته، اما چې تاسو ویلي چې واحد نظر نشته دا خپل منطق لري. و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي، دا تمام چې سره جمع او زر تقسیم کو، دا اصل به امکانات سره بنادر کې نیولو سره یو فرد یو رایه او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. طالب دا نه مني، په دې خاطر باندې زمونږ لارې سره جدا کیږي. یو
بله.
دوم، د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې دې کې چې علم د فرض په کل مسلم او وایي چې دا مسلمان په کې نشته، خو هم مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي، دا به پرید په خپل ځای باندې. اما د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې علم خصوصي دی، فرض دی، په دې کې اتفاق شته. هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي، خو همدغه اسلامي علوم فرضولو هم د ښځو په د جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي، دا یو طبیعي خبره ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لږ شرط ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوی مختلف دي. شخصي فتاواوی چې یو فتاوای د طالب فتاوا ده، دی واحد نظر په توګه باندې صحیح دی منلی شو. اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمیل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروع شي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا یې اصل خبره. راشو د ملل متحد خبره د تاسو اصلي سوال ده، هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې روسان وویل چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوې کړې دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده، پا په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو سلسله نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې داسې ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او سلسله نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش پدې کې چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي، او د دوی د قطر د دوی د توافقاتو پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوې ده چې طالبانو منل دي چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنی دا ده چې د سیمه غونډې ضربه ګرځي دا چې عمل کې نه کیږي، دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه پکړه کا په دې باور یم چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي. اما د افغانستان کښاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډیره فرید وي تخکاری
مچ مدد تاسو فوځ تاسو خبره ده. مننه سلامات وسېکور وس دان مننه منصور صاحب، تاسو فکر کوي آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟
بلې، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نشو ویل چې ټول هغه پوښاني یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر تا د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده، داسې هم شته حکومت نشي پریښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي، دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط ایرو سرایت ته پکاتو د سیرو سرګلونو ته پکاتو چې هم نړیوالو کړی، هم ممکن طالبانو کړی وي یا کړی دي، هغه تعهدات چې شوی ما چوي هغه ممکن فشارونه زیات شي او یو سیر نوی سرایت هم وړاندې شي. موږ هله منو چې
فکر کوي چې دا فشارونه به ګټه وکړي، فکر کوي چې طالبانو په دریزونو کې به تغییر راولي.
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترګه چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتی دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتاب لپاره ضرور ده چې یو شمیر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازم مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه تنظیم او تضمین کړی شي تر څو موږ د پرمختګونو لارې
ودان. سلامت اوسې سیدی صاحب، یو ورستی پښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې مول چې دا سیاحت روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو لا اغیز نه لري وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم د شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. که دا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا ده چې پاکستان په افغانستان کې پروازه او مسلط دی، او ډېر ایجنټان یې په ډېرو کلیدي نقاطو کې خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات هم دا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسلط دي. دا خبره سخت ده، اما د ارزو په شکل باندې مطرح کېدی شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا هغه شی دی چې زمان به دا جواب ورکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.